السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ هفتهوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو. خو اول خبرونه له نړیوال کاخ
نمړې د مهم خبرونو سرچکې ده. خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي افغانستان د جنوبي او مرکزی اسیا د نښلولو تر ټولو ښه لار ده. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو تر سره کولو غوښتنه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوی. د کوز دیر ناظم عالمزیب نن مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی وکړ. دوی ویل چې دا 22 مړي د جمعې په ورځ خاور ته په کوز دیر کې سپارل شوی دي. د عالمزیب په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدر المجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود. ویل کېږي چې د البدر مجاهدین د ګلمدین حکمتیار د حزب اسلامي برخه ده. عالمزیب خان وویل چې وژل شوي ټول کسان د دیر ځای اوسېدونکي دي. د دې کسانو د وژل کېدو د وخت او ځای په اړه ضد نقیص معلومات ورکړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې د قبایلي سیمو لپاره دی د فاټا پوهنتون چارې زر تر زره ترسره سي. د جمعې په ورځ ناوخته په پېښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه سوې ده چې په د قبایلي سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکرټریټ او چارواکو هم پکې ګډون کړی. گورنر سردار مهتاب عباسی غونډې ته ویلي چې د روان کال تر دسمبر د دې پوهنتون مشر یا وایس چانسلر وټاکل سي او د راتلونکي کال تر دسمبر د فاټا پوهنتون د درس ورکولو جوګه کړل سي. د پاکستان د پنجاب صوبې په جهلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانې ته اور ورته کړی. د جهلم د پولیسو تاڼې مشر محمد افضل نن مشال رادیو ته د دې خبرې پخلی وکړ او ویل چې دوی اوس اور کابو کړی دی. دی وایي د دې کارخانې د امنیت ساتنې پر مشر تور پورې سوی و چې قرآن یې سوځولی و. د بلواګرو شمیر شاوخوا 2500 ته رسېدی. د پیښې په ترڅ کې څوک ټپي سوي نه دي او نه هم څوک نیول سوي دي. په پاکستان او ځانګړې توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وژنو کې د احمدي فرقې خلک وژل سوي او ټپي سوي دي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلوم وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژلې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دا دوه پولیس بیګا د چارسدې په بازار کې وژل شوي دي. دوی وایي پولیس پر ډیوټي ولاړ وو چې نامعلوم وسلوالو پرې ډزې وکړې او پر ځای ووژل. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت د بې کوره ماشومانو لپاره د زما کور په نامه ځای پرانستی دی. د یادې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بې وزلو ماشومانو د نړیوالو ورځې پر مهال دا ځای پرانست. د وویل
نن مونږ د داسې یو کور پرانیسته کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلې د ماشوم غریب او بېکوره او بې سهاره ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو، بلکې په دې ځای کې به د تعلیم، صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي.
دا ځای د پېښور پر 400 سړک جوړ شوی دی چې 216 استوګن ځایونه لري، په کوم کې چې د شاوخوا زر ماشومان اوسېدو گنجایش دی. د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې د دنیا ټي وي پر دفتر د لاسي بم برید شوی دی. د یا ټلویزیون د فیصل آباد مشر غلام محدین نن مشال رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې 2 تنه لږ ټپي شوي دي. د ویل د بمي برید پر ځای یو کاغذ غورځول شوی و او هغه په لاس پر لیکل شوی و چې دا برید دولت اسلامیه کړی دی. دولت اسلامیه خراسان نومي ډله ځان په عراق او شام کې د فعال اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش برخه بولي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. دا څرګندونې ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمین استانه کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وکړې. ده وویل د وی افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د نښلولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته او په عین حال کې له ترکمنستان او ازبکستان، افغانستان او بیا پاکستان ته د پایپ لاین پر غځولو غور کوو. دا ګیس پایپ لاینونه چې په راتلونکو لسو کلونو کې پلان جوړ شوی و د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو چارو او نورو چارو هم شاغیز کولای سي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري ساتي. د قزاقستان حکومت هر کال د 40 میلیون ډالرو په ارزښت خوراکي مواد او نورې بشري مرستې افغانستان ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کمپل په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایي برید په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې څېړنو پر اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړي، خو دقیقه نیټه نه ده معلومه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت منظور کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه سوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړه لیک کې دا هم غوښتل سوي چې هیوادونه دې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې دوه چنده کړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا گورنر تیر ورځ په پیښور کې په غونډه کې امر کړی چې د فاټا یونیورسيټي د باید راتلونکي کال د تعلیمي سرګرمیانو لپاره خلاصه کړل شي. له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خزی غواړي د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټه کې د دوی هم واخیستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت زمونږ کور په نوم د هغو ماشومانو ته استوګنې سهولت ورکړي چې سر پنا نه لري.
موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي. کلاس روم اکیډمیک بلاکس دي چې موږ جوړ کړو. کریشن او نور سپورټس انډور او آؤټډور گیمز لپاره سټیپس اخلو.
د خیبر پختونخوا نرخزو د جمعې په ورځ په پیښور کې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی.
دا وختونه دي څنګه چې لکه مطلب دي سړو له ورکي ښځو له ورکي ده نه، مطلب زکات ورکي، د میاشتې پنډ ورکي، واټرې ورکي، شناختکات جوړو لسان دي. د دې ټولو موږ ته لکه د پرابلم دی.
پونیس پروګرام د نړۍ رنګونه کې د فلمي نړۍ معلومات هم درکو.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے.
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په پیښور گورنر هاوس کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا یونیورسيټي په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي حکم ورکړی چې زر تر زره د فاټا یونیورسيټي مسله هواره کړل شي. د نوموړي په خبره چې باید د راتلونکي میاشت پورې د یونیورسيټي وی سي او ټاکل شي او د راتلونکي کال تر اخیره دي پکې تعلیمي سرګرمیانې شروع کړل شي. بلخوا په چارسده او منځو کې تیر مازدیګر نامعلوم وسله والو دوه ټرافیک پولیس والا وژلې دي. په سیمه کې پولیس دا د ترهګري یوه خبولی. تفصیل لپی خبر شبیر جان راکوی چی لگا شیبا وڑاندی زمونگا همکار عبدالحی کاکر سر خبری کردی.
پرون گورنر هاوس کې دا غونډه ترسره شوه چې گورنر یې مشري کوله او سره د فاټا سیکریټ چارواکو د گورنر سیکریټ چارواکو په دې کې ګډون کولو. گورنر په دې موقع باندې دا غونډه ته وویل چې زر تر زره چې فاټا یونیورسيټي باندې کوم د ډېر مودې راشي د 2008 نه هم راشي په دې باندې دا خبره تر روان دي چې درې ته دې روان چې کوم روان کړي دسمبر میاشت په دې پورې د دغې پوهنتون وه چې افسر وټاکل شي او د هغې وروسته د روان کال دسمبر پورې دی دغې تعلیمي سرګرمۍ او کلاسونه جوړې شي. دغې خبرپاڼه کښې دا هم ګورنر ویلي دي چې دغې لپاره اف آر کوهاټ چې کوم اخروال سیمه ده هغې کې 500 کناله ځمکه هم د دې لپاره اخیستې شوې ده او زر تر زر به په دغه باندې کار هم شروع کړي او څومره هم چې ضرورتونه وي ده یو نوې یا جدید یونیورسيټي که هغې کې لایبرري ده که کمپیوټر لایبرري ده که لیبارټري ده هغه ټول دي ته د اوس نه خاموشه اتلې شي ته استادانو د ساتنې عمل چې کوم دي هغه ټول دي د اوس نه دا اوس اتلې شي روان کار پورې بږي کې کلاسونو شروع او پرانستو کې
او بل شبر جان دا سی خبر دی چې په چارسده کې دوه ټرافیک پولیس وجل سوي دي د تفصیل شته
بالکل راغله چې پرونه نه وخته مخام رستو چې په دې منځو سیمه کې دوه ټرافیک پولیس اهلکار چې خپل ډیوټي کوله نه معلومه او موټر سایکل سره غوي باندې ډز کړو ډز سره هغه پټک ماشي دی دا چې څو رستو چې دې مورګم نه خسته کوله د تصدې د پولیس مشر شفیع الله خان مجبور طويلي چې دا حادثه وجنوي د تر هغه ته خوا او بل دا چې دی خپل پولیس اهلکاران ته بل پرو د کټه عمر کړی هو دا او سوال دا پولیس اهلکار اثر باندې لښتي دي نظر کړه ته په مخ سره غلره د دې خبرو څخه څنګه تختیلې دي او پولیس وايي چې دې لټنه عملیات او پلټنه شروع کړې دي
دا و شبیر جان د چې د فاتې یونیورسيټي د جوړېدو حکومتي اعلان شپکا لوړاندې شو خو بیا سبا چې د چلاهم جوړ نه ده د پښتون عبد الله کاکړ ل در ادم خيله د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال چې د فاتې یونیورسيټي پاړه د ځانګړي کمیټه غړي هم دې کړی دا
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاتې یونیورسيټي و ډېر غټه مسله وا او د دې لټ کېدو وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ وو د وی سی د فکر شو چې په یو ټایم کې یو نمونه کې خیر یو اشفاق خټک صاحب او یو شفیع خټک صاحب دغه اپوینټمنټ اول یو وشول نو هغه بیا بل دویم یو اپوینټمنټ پیو شو هغه په کورټ لاله چې کورټ لاله نو په دې کې بیا عدالت کې را کیس چلیدل نو دغه وجیم د شی د فاتې یونیورسيټي اګستابلیشمنټ دا یو غټه مسله پکې جوړه خو خیر اوس د ټول پروسس نه تیر شولو او نن سبا چې کم دا مو امید لرو پر روانې میاشتې کې چې د وی سی نوې وی سی لپاره باقاعده اډورټیزمنت شوی او هغه چې کم دا چیف سیکرټری لا اخیری یو د لسو کسانو نمونه فورورډ شوی دی چې هغه کې بغا انټرویو کوي او وی سی به اپوینټ شي
نو اوس دا اخروال کې چې دا جوړې شو د ادم خیل کې دا جوړې نو دا خو له دینو کبالي سیمو جنوبي وزیرستان شمالي ځخه له باجوړ له مومند ځخه په یو شکل کې ډېر لیري نه د کڅنګه
یونیورسيټي کتا سوار دی کیو ګوري په یو ځای کې جوړ شي هغه بیا چې کم دی مخ کې کیمپس یې جوړیږي ٹھیک شولا نو کتا سو موجوده کې دا وګوري د کم لوکیشن د پېښور نه تقریبا 20 کیلومتر کې دا او دا د کوارډ نه تقریبا 15 کیلومتر کې دا بل دویمه خبره دا چې دا په انډ هاي وے باندې دا بالکل په مین روډ باندې ټج اٹیج مکه دا دریمه خبره دا چې دا په لوکیشن د چي دي کې ایمو ایګل فورټ جوړ شوی دا چې دي کې موسره سکیورټي فورسز جوړ ډیر غټ مطلب دا چې موسره نفري اویلیبل دا نو لوکیشن وایز دا یو خلو لوکیشن د خوده خو کې دی نشي چې دا د یو لوکیشن مو پیدا کو چې ټول فاټه خلک به کور کو خو فرست فیس کې یونیورسيټي به سٹارټ شي سیکنډ فیس کې لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې ایجنسی دی افرونه دی نو ضروري خبره ده چې دی به کیمپس په اغازي کې سٹارټ کی
چې وکاس کده جنوبي او شمالي وزیرستان وی نو هغه ته خو د ګومل یونیورسيټي ډېر ورانځ دی د چل تلار سي یا کده باجوړ وی یا د خیبر وی نو هغه ته خو د پېښور یونیورسيټي نه نزيدي نو ولي د قبایلی سمو یونیورسيټي
ګومل مو ګوري کا پېښور یونیورسيټي ګوري په ټولو کې هوسم ډېر زیات چې کم دی میرټ های وی او ډېر خلک سبق ویل غواړي او غوله میلاون شي نو موږ کوشش دا وی چې د فاټه په نامه باندې جوړی کیږي چې موږ سورسته کې دی شي چې یو خه ماحول وي پکې بلکې بدی کې موږ هم کوشش کوو چې دا روایتي چې کم دا غینه هټ کیږي بلکې دنیا نن تبا چې کم نوي په دنیا کې کوم ډیماندونه دي خاص کر په آی ټی سایډ باندې چې هغه قسم شینو باندې موږ کارو کو چې هغه په دنیا کې ډیماند دا په بارو ملکونو کې ډیماند دا یا روان دي مو فیوچر دا نو ان شاء الله دا یو شیتاسو ذهن کې ساتي چې په دې باندې موږ دا یو سوچتا چې دا د روان وخت کوم ضرورتونه وي او نیو نیو ټیکنالوژي دي خاص کر آی ټی سایډ مختلف چې هغه ټول په دې کې کور کیږي
دا مشال ریډیو دا
د تکړه قبایلی خوندو تنظیم غړو د جمعې په ورځ په پیښور پریس کلب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په فاټه کې د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټه پر ضد خبري غونډه کې ویل چې دغه کمیټه ردوي او غندنه کوي د دوی په وینا په کمیټه کې د ښځو استازیتوب نشته نواز شریف د فاټه د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه له خبري غونډې وروسته د دې تنظیم فعالینو له مشال ریډیو سره خپلې اندېښنې او غوښتنې داسې شریکې کړې
خامخا والی اور دفاع خلق ته دیوالي چې هغه ته پته ده چې په پاکه کې څه شته او څه نه. اوس پنجابي ته څه پته ده چې پاکه څه ده.
موږ چې کوم دې پدې کمیټې په دغه گزار دي چې پدې کمیټې کې دې موږ خپل قبایلي خلکو لا نمائندګي نه ورکړي او بیا په خاص توګه باندې د ښځو نه نه ورکړي. د خپل نظم کې دوه خبره ده. موږ ښځې همیشه په نظم کې دوه خبره کړې ده ځکه چې موږ چې کوم دې نور څه نه غواړو. موږ دې سپي سره ملاوې ده نو عملا موږ ټول پښتانه یو قبایل او دا ټول یو پښتانه یو. موږ دې سپي سره ملاوې شي موږ پدې باندې خپل کلیئر یو او پدې دغه خبره موږ همیشه په هر فورم چې کوم خلک چې نظم ټول غواړي دغه په لګري هغه خلک دي چې کوم د دې سیستم نه فائدې وځي او موږ نقصان دی. موږ په دې سیستم کې پدې زیات ټول نه زیات نقصان کوي.
زمانو موږ جهان دی او په سماري وسه رښتې صورتحال کو جی ډیر زیات خراب دی. سیار لاندې موږ کنه لکه دا زنجیرونه موږ په کوټه کې جاده دي موږ په ټوټه ځو موږ وګرا وړو موږ لرګي راو بیا موږ سیاست ته مشیر وته موږ له ظلمونه کې دي دا وګرا وځي دی پیسونه راغلي خواتین خزه سونه په تکلیف موږ را پاسې دلو چې را موږ په دې کې حساب اخلو کچر ته بدلون راغی ډیر سختي ده ډیر مصیبت ته موږ خلکو باندې.
د تکړه قبایلی خويندو تنظیم د غړو خبرې تاسو واوریدلې. د پاکستان پوسټ په ډاګه کړي چې د مشکوکو وسوالو پر ضد روان ضربې عذب عملیاتو پای ته رسولو پاړه یو ټاکلې نیټه نشي ورکولې. دا خبره د پوسټ ویان میجر جنرال عاصم باجوا د زیارت پر ورځ په واشنگټن کې د جنرال راحیل شریف د امریکا د 15 ورځني سفر پاړه له خبريالانو سره معلوماتو شریکولو په وخت کړي ده. که څه هم د عملیاتو وروسته په پاکستان کې په پرتلي زتوګ امنیت ښه شوی دی خو پوښتنه دا ده چې د دې آپریشن د قبایلی سیمو پر امن و امان هم یو څه اغیز کړی دی او کسنګا عبدالحی کاکر په خپل رپورت کې پوښتنه سیړي.
ضربې عذب عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستانه پیل شوو چې بیا ټول هیواد ته وغځول سو خو له وزیرستانه تر 100,000 زیات کسان بې کوره کړل سو. پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضربې عذب عملیاتو په رښتیا هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او کسنګا؟ ملک نثار خان د فاټا متاثرین کمیټي مشر دی. دا جواب راکوي
دا پرشن په ګټه باندې پوښیږي نه او تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو نو یو داسې مهم کمانډر یو داسې کس نه دا غوښته تصویر راغلو نه دا غې نه مرغله او نه دا مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د چانه چې دا قسم خلک مطلب مرشوي دي اغال به تاغه خلک په بونډي لاین باندې یا په اخو دي یا په دې خوا باندې تاسو په سمره زموږ معلومات کې هغه خلک موجود دي نو تر څو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه د اپریشن شروع کړو هغه خلک واغه خبره هلته کې موجوده وي نو زه خو نه پوهېږم نو وینم ما چې دغه اپریشن ماسه ګټه ترلاسه کړي. البته د څه وخت لپاره به دغه عملیات بځای وسته شي
خو له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی یو بلغړی مولوي جمال الدین وایي ضربې عذب اپریشن لمخې یوازې یو څو سیمې پاکې کړل سوي دي. دای د تلپاتې سولې لپاره له وسوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي.
څه علاقه خو کلیر دي خو تر څو پر چې طالبانو سره د مازه تیرا یا دادا چې د خلکو سره چې کلام مذاکرات وشي ا دې مذاکرات امه ته ضد په امن وایي ما په دې سره سره به هغه خلکو یو زینا بالا سی بس زیدا بس زینا بالا سی بس زیدا بس زینا بالا سی بس زیدا د دې لیول باندې کوم د غانا د شیخ مول ماته په نظر نه ښکاریږي.
خود قومی اسمبلی یو بلغړی غازی ګلاب جمال ضربې عذب عملیات اغیزمن بولی. البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالی لپاره سیاسي ضربې عذب پیل سي.
او سکیورټی د کې هیڅ شک نشته ډیر خاصوی دی د درز روز حکومت کې دوه ډیر زیات کم خو دا د ملټری ضربې عذب دی. دې سره ترقیاتی کورونو باندې و دغه باندې کا ضربې عذب په تور باندې غو کې کار و نه کړ نه دا حکومت د ملټری ضربې عذب دی دا به فزول شي په دې خلک به سکون دی دوباره خلک به سکون دی د خبره نه برتنګ.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي او نور اوسیدونکو د هموایي چې د دوی لپاره به ضربې عذب عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستانه سي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د زمون کور په نوم نږدې 214 کورونه د هغو ماشومانو لپاره ځانګړي کړي چې په لارو کوڅو کې بې سرپناه خپلې ورځې شپې سبا کوي. د ماشومانو پالنې د دغه نوو کورونو د پرانیستنې پر مهال د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې په دې ځایونو کې به ماشومانو ته د صحت، تعلیم او لوبو اسانتیاوې هم ورکول کیږي. د غلام غوس رپورټ ته غوږ شئ.
په پیښور کې د جمعې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورونو نه د بې ځایه شوي ماشومانو د ساتنې لپاره د زمون کور په نوم د یو نوي ځای پرانیسته وشوه او دې دستورې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي
چې آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں جو گلی کوچوں اور بازاروں میں
نن مونږ د داسې یو کور پرانیسته کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلې د ماسوم، غریب او بې کوره او بې سهارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو، بلکې په دې ځای کې به د تعلیم، صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي. په چارسده روډ د بې ځایه شوي ماشومانو د سرپناه په دې ځای کې 214 پلیټونه دي او د دې ځای پراجیکټ ډایرکټر مختار احمد وایي دې ځای کې د زرو ماشومانو د ساتنې لپاره ځای شته، خو لا تر دې دمه دې ځای ته بې ځایه شوي ماشومان نه دي راوستل شوي.
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته. اوس موږ د دې ریماډلنګ او الټریشن کوو. د کلاس روم اکیډمیک بلاکس دی کې موږ جوړ کړو، ریزیډینشیل رومز موږ دې کې کنورټ کړو او هغه سره سره مطلب ریکریشن او نور سپورٹس انډور آؤٹ ڈور گیمز د پاره موږ دې کې اوس لګیا یو سټیپس اخلو او موږ کوو لګیا یو دې سره سایت کې موږ یو سو کانالز مکه نور مې کوار کو د انټرنیشنل معیار مطابق دا موږ دا پروګرام لانچ کړی دی. ته اوس به موږ ماشومان دغه کو دی وخت کې موږ سره داسې ویلفیئر هوم بیگر هوم شته دی چې هغه کې موږ سره ماشومان دی، هغه ماشومان به اوس موږ دلته شپ کو.
د زمون کور د دې پروژې په اړه د یادی پروژې د بورډ ممبري میراج همایون بیبی مشال ریډیو ته وایي
په دې باندې په سټریټ چلډرن باندې په دنیا کې ډیر کار کیږي، هغه ډیر هغه نیټورکس هم جوړ شوی دی او خلک یو ځای شوی دی چې دا د شرم خبره ده هر چا د پاره چې یو ماشوم بجای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې او هغه په سړک باندې یا د خزلې په ډیری باندې هغه ناست او خزلې کې ګوري چې ځان له سره ډوډۍ یا سه هغه مات ګرسې پیدا کی، نو دا د یو قوم د پاره ډیر شرم خبره ده.
زمون کور د دې پروژې د پرانیستي پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوزمشر جنرال لاهیل شریف د امریکا 15 ورځنی سفر پرون د جمعې په ورځ پای ته ورسید. پر دې مهال نوموړي له یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ولیدل. که څه هم پاکستانی چارواکي د راهیل شریف دا ملاقاتونه ګټور بولي، خو په واشنگټن کې یو شمېر شنونکي بیا بیل نظر لري. دا چې د راهیل شریف د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه څومره ګټور دي، دا پوښتنه د مشال ریډیو همکار داود خټک په واشنگټن کې د سیاسي چارو پوه مایکل کوګلمن مخې ته ایښې ده چې په جواب کې نوموړی وایي:
I do believe that the meetings that General Sharif
ز باور لرم چې جنرال راحیل شریف دلته کوم ملاقاتونه کړی دي، هغه په ځینو موکو لږ ترنګلی وو. زه دا خبره په یقین سره کوم چې امریکا د هغه مخ ته ځینې خبرې شي دي چې هغه به پرې ښه نه وي احساس کړي. د بیلګې په توګه زه په یقین سره وایم چې امریکایي چارواکو له هغه څخه د حقانی نیټورک، افغان طالبانو، لشکر طیبه او نورو هغو وسلوالو ډلو په اړه پوښتنې کړي دي چې په پاکستان کې دننه بریدونه کوي او ولې پاکستان تر اوسه د دوی د پټن ځایونو له منځه وړلو لپاره ډیر څه نه دي کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتي حالات یو څه خراب شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې اړه د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ په کومې خبرې شوي وي که څنګه؟
ما ته معلومه ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې پر موقعه د امریکا اوله، دویمه او دریمه ترجیح افغانستان دی، او دا هم معلومه ده چې ډېری خبرې به هم پر دې موضوع شوي وي. ما ته یقین دی چې جنرال راحیل شریف به هم غواړي چې پر دا موضوع خبرې وکړي. امریکا غني چې د افغانستان حالات په تیزي تیزی سره بے قابو کیږي او دا یوازې د طالبانو لوجه نه بلکې د داعش د مخ پر زیاتیدونکو خطر لوجه دي. امریکا پوهیږي چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشي کېدای او دې لپاره د سیاسي جوړجاړي ضرورت دی او د دې لړ کې طالبان د امن خبرو ته کښېنولو لپاره د پاکستان د کردار لوبولو ضرورت دی.
له تیرې سمودې راهیسې پاکستان د هند مبینه مداخلت په اړه سخت دریځ خپل کړی دی او په میډیا کې هم د دې په اړه خبرونه راځي، نو څه فکر کوي چې امریکا دې لړ کې یعنی د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کولو کې څه کولی شي؟
زه فکر کوم چې که جنرال راحیل شریف پر هند خبرې شروع کړې وای او یا په پاکستان کې د هند د مداخلت او یا د کشمیر د مسلې په ترڅ کې دا خبره راپورته کړې وای چې امریکا دې پکې خپل رول ولوبوي، نو د امریکا رد عمل به دا و چې په نرمۍ او خندا سره به یې موضوع پر بل اړولې وای. زما په خیال د پاکستان او هند ترمنځ ښه تعلقات د امریکا د دلچسپۍ خبره ده، خو بیا امریکا به ډېر ښه نه محسوسوي چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات او په تیر د کشمیر په موضوع کې د هغوی ترمنځ راسي. داسې نه ښکاري چې امریکا د کشمیر په شخړه کې نیغ په نیغه رول لوبول غواړي، ځکه چې له هند سره خپل تعلقات ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا تعلقات لا نور ښه شي.
په واشنگتن کې د سیاسي چارو په مایکل کوګلمن سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته روس ولسمشر ولادمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د روس کمپنۍ په مرسته جوړیدونکې د کراچۍ او لاهور ترمنځ ګیس پایپ لاین پروژې پرانیسته وکړي. په دې موضوع اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د شمال جنوب ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته وکړي. دا ګام خو اسلام آباد له روس سره نږدې اقتصادي اړیکې پر ځای کول غواړي. ورځپاڼې لیکي وزیر اعظم دا بلنه د روس او پاکستان ترمنځ د اقتصادي، تجارتي او ساینسي همکاري کمیشن مرستیال مشر ویکټر پی ایوانوف سره په ملاقات کې کړي. د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار هم په خبرو کې د دې خبرې تصدیق کړې ده. ورسپان لیکي لدې د وړاندې پاکستان په دې سلا شوی بو چې روس ته به 3.5 میلیون ډالر په هغه تجارتي مت کې ورکوي چې پرې لانجه وه. د دې مقصد دا هم وو چې د ولادیمیر پوتین دوره یقیني کړي. اسلام آباد او ماسکو تیره میاشت ګیس پایپ لاین یو تړون لاسلیک کړی وو. دا ګیس پایپ لاین به د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځول کیږي چې پرې به 2 ارب ډالر لګښت راځي. اسلام آباد غواړي د دې پروژې پرانسته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وکړي. ورسپانې په مقاله کې د دې پروژې تفصیلات خپاره کړي دي او لیکي چې د روس حکومتي کمپنۍ ته د ګیس پایپ لاین ټیکه ورکړل شوې ده او په دې اړه د دواړو حکومتونو ترمنځ یو معاهده هم موجوده ده. ورسپانې د وفاقي وزیر اساق ډار په حواله لیکلي چې نوموړي په روس غږ کړی چې په پاکستان کې نوره سرمایه کاري وکړي. دا وخت روسیا په پاکستان کې د 270 میلیون ډالرو سرمایه کاری کوي. پاکستان غواړي چې روس په ځانګړي توګه په سټیل ملز کې زیاته سرمایه کاری وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا مدني ټولنه او د صوبې نرخزیانو تنظیم د جمعې په ورځ په پېښور کې احتجاج وکړ او ویل چې حکومت او ملګري ملتونه د دوی ستونزې او حقونه جدي نه اخلي. له مظاهرې وروسته د نرخزیانو دوو استازو د مشال ریډیو له خبریال شبیر جان سره خپلې ستونزې شریکې کړې. دوی ویل
دا غوښتنې دي څنګه چې لکه مطلب دي سړوله ورکوي، ښځوله ورکوي، که نه مطلب زکات ورکوي، د میاشتې پنډ ورکوي، لکه هغې دپاره کار کواټرې ورکوي، د هغې دپاره مطلب شناخت کارډ جوړول اسان دي. د دې ټولو موږ ته لکه دغه د پرابلم دی. زه همدا وایم چې ځکه زموږ په جاسرو کې داسې غلط غني شته دی چې کوم لکه عام خلک کوي، بینک لوټ کړی یا داسې مطلب پمپ لوټ کړی یا غاړې ته اصلاح جوړي یا داسې هغه کړی، نو هغه خلکو ته ملاوېږي بیا موږ
تقریباً واده کې دي چې نه زما خزي سر واده کې دي شي نو موږ دا وایو چې لکه موږ د خیر د ډیر غټ دغله راکې موږ د دومره راکې چې لکه ګوره موږ کور کې یو کور ته وایو خپل مور ته وایو چې لکه د خپل یو ورځ د پاره دوه ورځ د پاره شي وخت کارت پټنا او ما نه راکې چې موږ ځان شي وخت کارت جوړ کړم چې هغه موږ راکې زموږ کاغذونه راکې موږ لاړ سره کې چې موږ نه حضرت راشي نه حضرت موږ ته مخه نه دا جواب راکې چې ستا مور راولا ابو راولا نو دا خو ډیر غټه خبره ده چې لکه دا موږ نه شو کولی ځکه چې هغه موږ په کور کې تسلیمی نه نو هغه به موږ سره خوشی نه څنګه وځي نو ګوره موږ خو ماجر موږ نه یو چې موږ خو د پاکستان کې واړه رالو شو موږ د پاکستانیان یو
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو خبرې تاسو واورېدلې. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه یو وار بیا له بوریوال کاکړه اورو.
د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو دوه ویشتو وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل سوي وو. د کوز دیر ناظم عالم عزیب نن مشال ریډیو ته وویل چې دا رښتیا ده. د ویل د دوه ویشت مړي د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خاور ته سپارل سوي دي. د عالم عزیب په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود او ټول د دیر ځایي اوسیدونکي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په جهلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانه ته اور پورې کړې. د جهلم د پولیسو تانی مشر محمد افضل نن مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلای وکړه. وای ویل چې دوی اوس اور قابو کړی دی. په پاکستان او په ځانګړي توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وژنو کې د احمدي فرقې خلک وژل سوي او ټپي سوي دي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلومو وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دا دوه پولیس بیګا د چارسده په بازار کې وژل سوي دي چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د نظربایف پونتون زده کوونکو ته په وینا کې کړی دی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو تر سره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس له خوا هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت منظور کړی چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس بخښوي دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه چې پکې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ پاک معلومات اوریدل شي. تر هغه وروسته یو بل 19 پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه.
دا مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیات سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخ پندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينسدانان وای ډیر زر بد دي جوګشي چې دا معلومه کړي چې سرنګ په مریخ سیاره موسم بدل شو. د امریکا خلائی اداري ایجنسی د ماونت سټلایټ کې شامل تحقیقونکو خپل لومړنۍ نتیجې خبرې کړې دي. په تحقیق کې ویل شوی چې د لمر سترګې سره باهمي عمل په نتیجه کې د مریخ هوا په اوچتوالي کې په ختمېدو ده. د دوی په ان په مریخ سیاره موجود ګیسونو رفتار بهر ته په کوم رفتار روان دي دغه رفتار په خوا ډیر زیات وو. د ناسا خلائی جاز ماونت مشر تحقیقونکي بروس جوکوس کی وای دوی ډیر په توندۍ سره دغه پوښتنو د جوابونو د لټولو لپاره کار کوي. دوی هیله مندي چې ډیر ګټور معلومات پر راغون کړي. د دې نوړاندې په مریخ سیاره شوی ټولو سټلایټ او په دغه سیاره موجود خلائی روبوټ جازونو دا مشاهده کړي وو ک د دغه سیاره غیر شافیر د جیسونو غټ سادر وي. نو د دې نه د اندازه کیږي چې د مریخ په سیاره اوبو موجود وي. له سټلایټ څخه تر لاسه شوی تصویرونو نه د سیاره خدوخال نه واضح ښکاري چې په دغه ځای کې سندونه ولي او تالابونه موجود ول. خو دا وخت د مریخ سیاره د هوا دباو د ځمکنه 1% کم ده. د دې مطلب دا دی چې په دغه سیاره اوبه د بخاراتو په شکل کې الوزي او یا جم شي. دا هم ممکنه ده چې د سیاره په فضا کې د بدلون نور وجوهات وي. خو له تیر کال نه شروع کړل شوی تحقیق تر مخه د مریخ په فضا کې تغییر تر ټولو ممکنه وجه د لمر سترګوي. د مریخ سیاره غیر چاپیر سټلایټ دغه سیاره ته نور نږدې تیر شوی او له دغه ځای څخه یې د ګیسونو د اخراج په اړه ګټور معلومات راغون کړي دي. د ساینسدانانو په خیال په سیاره کې دننه موجود برقی یا مقناطیسي قوت جوړیدو نظام د سیاره د وجود نه 100 زره کال وروسته تباه شوی و. د مصری د لرغونی آثار چارواکی وای چې د تعمیراتو نړیوالو کارپوهانو او سائنسدانانو یوې ډلې د غذا احرام کې حرارتي بېقاعدګۍ محسوس کړی دی. دغه حرارتي کیمرو د عظیم احرام مصر لاندې د دریو کانو کې په درجه حرارت کې اضافه ریکارډ کړی ده. د چارواکو په خبره د احرام دننه په خالی ځایونو کې موجود له بهر نه د هوا د ودریدل او یا مختلف تعمیراتي مواد استعمال د دې وجوهات کېدلی شي. دا شیزونه هله مخې ته راغلل چې کله ماهرینو د احرامو پټو خانو په لټون کې وو. د مصر، فرانس، کینډا او جاپان د تعمیراتو کارپوهانو او ساینسدانانو ډلې په درجه حرارت کې بېقاعدګۍ د سحر وختي او ماښام په وخت کې ریکارډ کړي دي. د مصر چارواکي وایي چې کارپوهانو د ګرمۍ زیاتېدل او تودخه په دغه وختونو کې ریکارډ کړي ده. د احرام مصر د سیډونو منصوبه او د دې جوړېدو په اړه نور تحقیق روان دي چې راتلونکي 2014 کال تر پایه به جاری وي. کچرې تاسو په خپل سمارټ موبایل ټلیفون کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او یا د خپل کور انټرنیټ په اتیا کې ورکوئ، نو ستاسو ټلیفون به د کینسر ناروغۍ د درملنې کې مرسته کوي. ډریم لیب نوې سمارټ موبایل ټلیفون اپلیکیشن کې کمپیوټینګ پاور استعمالیږي چې ساینسدانان د کینسر ناروغۍ په تحقیق کې په کار راولي. ساینسدانان وایي کچرې یو ځل خلک د دې اپلیکیشن استعمال کوي نو د سرطان یا کینسر په تحقیق کې استعمال شوی عمل د موجوده رفتار نه دیش چنده زیاتې دي شي. دا وخت دغه اپلیکیشن په اینڈرائیڈ فونز کې دی او ډیر ژر به په آیفون کې هم دستیاب وي. دا منصوبه په آسٹریلیا کې شروع کړل شوې وه خو په نړۍ کې هر کس دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د جیمز بانډ سیریز نوی فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 225 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم میز رنر د سکاٹ ٹریلز دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 248 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی ایکس فایلز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیکٹر په لومړي نمبر، فلم دی پینٹس مووی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی مارشین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ګډی کی گن په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم می او چارلز او په دریم نمبر فلم تیتلی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم وار کرافت دی بیگیننګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ویډیو گیم او د ناولو سیریز وار کرافت باندې جوړ شوی دی. دا یو فکشن یا خیالي فلم دی چې پکې د ازرو دنیا ښودل شوی. په فلم کې ټراویس فیمیل، پاولا پاتن، بن فوستر او نورو اداکارانو کار کړی دی. فلم وار کرافت په راتلونکي 2018 کال د جون په میاشت کې نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
Has been at peace, but something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are.
Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens,
if we do not unite, our world will perish.
This doesn't need to happen. There is one who may help us.
For orcs, there is no other life but war.
د امریکا هالی وډ نوی اکشن فلم لندن هاز فالن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د اولمپس هاز فالن سیریز دویمه برخه ده. دا فلم مشهور ایرانی نژاد ډایرکټر بابک نجیفی جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو جیرارد بٹلر، ایرن اکهارت او مورګن فریمن کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د امریکا ولسمشر په شمول د نړۍ مشران په لندن کې په یو کانفرنس کې برخه اخلي. په دې موقع یو ترهګر ډله په دې کانفرنس برید وکړي او د نړۍ زیاتره مشران ووژني خو د امریکا ولسمشر په تیښته کې بریالی شي. په فلم کې بٹلر د امریکا د ولسمشر محافظ وی او تر اخره پورې کوشش کوي چې ولسمشر بچ کړي. فلم لندن هاز فالن به د 2018 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ویلکم ټو لندن مستر پرزیدنت.
واټس رونګ؟ نذر بگز د هیل اوټ اف می.
An attack has decimated the British capital.
Five of the world's leaders are now dead.
Stay with me. We'll get you out of here.
The American president is unaccounted for.
To our friends in the West.
Bakawe.
Number six on the 10 list.
What do you want?
Your president.
That's not going to happen.
Then every death from this moment forward will be on your head.
د هندي سینما تر ټولو مشهور ایکټر شاهروخ خان نوی فلم دلواله لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دین اولاندې د فلم دلواله ډیجیټل پوسټر خپل شوی وی. دا فلم مشهور ډایرکټر روهیت شیټی جوړ کړی دی چې د دین اولاندې بلاک بسټر فلم چنای ایکسپریس جوړ کړی وو. په فلم کې مشهور اداکارا کاجول هم کار کړی دی. د هندي سینما کې د شاهروخ او کاجول جوړی تر ټولو زیاته مشهوره ده. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. فلم دلواله کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهروخ او ورن رونه ویل. دا یو اکشن او رومانی فلم دی. د هندی سینما او د شاهروخ خان مینوالو د فلم ټریلر ډیر زیات خوښ کړی دی. په دوه ورځو کې په یوټیوب د اویا لکو نه زیاتو خلکو کتلی دی. فلم دلواله به د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے. واو یہ تو ماننا پڑے گا میرا.
بڑے دل والے ٹائپ کی ہوں نا
मैं. आपकी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ.
वीर ने सही कहा था, आप कुछ ज्यादा ही सीधे और शरीफ.
हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई.
15 साल बीत गए.
15 साल 4 महीने
मेरी सुबह हो तुम ही और तुम शाम हो, तुम दर्द हो तुम.
धोखा मेरे साथ हुआ है, जो करना है मैं ही करूंगा.
मेरी दुआओं
से मीरा, आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जान ले लूंगा.
د هندی سینما اداکار سنی دیول نوی فلم گائل ونس اگین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم سنی دیول په خپل ډایرکټ کړی دی. گائل لومړی فلم په 1999 کال کې جوړ شوی وو. په فلم کې اوم پوری او سوها علی خان هم کار کړی دی. فلم گائل ونس اگین به د 2018 کال د جنوري په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
سکول اور کالج کے دن ہم سب کی زندگی کے سب سے کلرفل اور یادگار دن ہوتے ہیں. ये नौजवान हमारे देश का कल है. इनको सच और झूठ की सही परख है. ये अपनी ओपिनियन देने से डरते नहीं और अंजाम का सोचते नहीं.
मैं चाहूं तो एक इशारे पर इनका सच, इनका साहस, इनकी जिंदगी सब कुछ मिटा सकता हूं.
अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو نیزه خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړي پروګرامونو په لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې له دینی مدرسو سره په مالی مرستو بحث شوې ده. په پاکستان کې مدرسو ته د حکومت لخوا پیسې نه ورکول کیږي چې له کبله دا مدرسې د کورنو او بارنو خلکو په مرسته چلیږي تر څو دوی خپل زده کوونکو ته د درس تر څنګ د استوګنې او خوراک سکاک انتظام وکړي. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال ریډیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنې او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریبو زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستاني مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرسته ځانګړې شوې. د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجستر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خو داسې مدرسې دي چې دوی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې د هغې خو سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او دا حکومتونو نه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز ول بلا ډېر راځي او پاکستان کې دننه چې کوم دی داسې مدرسې شته. لشکر طیبه مثال واخلي، په خپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزوري ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پورې کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي اگر سعودي عرب لولار سي مخالط خلک ورسره تعاون کوي، زیادت ځای خلک برتانیې لولار سي زیادت ځای خلک ورسره تعاون کوي، امریکای لولار سي زیادت ځای خلک ورسره تعاون کوي. په هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي، نو په هغه کې دا تر سلفیان مانداران وي چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو ترویج وکړي، نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرونو خلک وي، نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا وو اشاعت وشي. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نشته او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اته لس کسان زه پزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېر لوی سطح کوي لاغو زما د دښې اعتراف اورېدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مرستو پاړه چې مکله په کراچی ښار کې د دارالخیر په نامه د یوې مدرسې لویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې له بهره پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به شک نه چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرل والا او د دین معنی پوهه لرل کې سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغوی که خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه دې مدارسو ته مختلف مدارس ته رالیږي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي، مثال زمونږ مدرسه ده، هغې مدرسه کې بل یو کس راشي هغه لس روپۍ چا راکړې چا پنځوس روپۍ چا سل روپۍ راکړلې، لیکن الحمدلله په حقې باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجي هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوي په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دا وو روټین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو، کوم وخت چې پیچیده مرض دی نو دا هغه کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک تشاک او استوګنه اسانتیاوي ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
زموږ د شیعه مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلک خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ له زده کوونکو ازموینې اخلو او پر دوی مو فیس یې شی دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلک پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپلو اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي. نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي خو ځینې له ویرې د وصولي رسیدونه نه اخلي.
ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي، عام عوام ورکوي. سرکار نه موږ ته قطعا یوه پیسه نه میلاویږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي، یوه پیسه حرام، یوه پیسه نه ورکوي. او موږ به کهیل څوک راکوي که نه موږ هغې نه انکار هم نه کوو. موږ ورته وایو چې راشي ورکوي، ځکه زموږ ضروریات ډېر زیات دي، خو چا راکړي نه دي. د اوسه پورې عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي، هغه وایي لکه زموږ دغه دی ورکړه. ډېر خلک وکي داسې هغې له بخاده موږ رسید ورکول غواړو، هغه رسید هم نه دي. هغه وایي بهیې له رسید نه راکوي، رسید ځکه نه دي. هغوی وایي لکه نن سبا چې کوم مدارسو باندې الزامات لګي، کومه پروپیګنډه کېږي، د هغې د وجې نه هغوی یېرېږي خلک.
د خیبر پښتونخوا په سوابی ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک یې ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي، خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
موږ بلخوا په دې ضلع کې یو بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي، خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټول نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه موږ ورکو، او بل زما د والد صاحب دوستان زموږ کوم مرګري چې پراپر شاگردان پیسی ورکی چپے غلط کار کے استعمال نشی، غلط دے کے استعمال نشی، اللہ رضا پر استعمال اپروچ کی.
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سته چې د یوې میاشتې لګښت یې لکونه روپۍ کیږي. په کوټه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي، بلکې دا خلکو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي، په دې کې د حکومتونو هیڅ څه نه اخیستی ده او نه پکې اخلي، نه مخکې تعاون کړی ده نه اوس تعاون کوي.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یاسر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د ده تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عامو خلکو په مرسته چلوي. زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لاکھ روپے لګښت پر راځي. خودی هر څه د پکتو سر بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمیر مدرسو ته له خلیجی هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستانی مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نمونه پیسې ورکوي.
فوندونه راځي خارج نه، مطلب د لکه خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، لا مختلف چاته زکات پونم، چاته خیرات پونم، چاته صدقه پونم، چاته سپونم، مطلب ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسط نور ملکات دي کم دي د خاص کر عربو هیوادو نه دي دای ورته ورکې نور نور هغه کوي، مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم دی پرابلم نه ورته وایي، لا سهولت ورته وایي، دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمې دي دا ډېرې غریبې دي، او دوی غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي، او سرپوټنه هم غواړي، او دوی کې هغه ټول شی نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بې وزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي، خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې په واوري چې پاکستانی مدرسو د سختې رزي او فرقواریت په وده کې څرور لوبولې دي او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.